شکر که با ما بودین. حال همکارم سفیستان اگزهی به استدیو آمده، لطفا با اونا باشین.
منه نکم زرگونم انگل وقت پاوانستان که در ساعت بجه شویم. ته ازادي رادیو په خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د جګړو زیاتوالی په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې رواني خبري ګواښي. دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو. په دویمه نیمه کې ازادي اوریدونکو اونیس پروگرام درته خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی ټاکل شوی نن ټول نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته معرفي شي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون د عراق له صدر اعظم مصطفی کاظمي سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړي. پوره خبرونه تاکل شوی نن ټول نماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د کابینې ټول شپږویشت غړي او د دوو ادارو رئیسان دې جرګې ته ور وپیژني.
کابینه چې د ټول شپږویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري، دا پارلمان ته حکومت ور معرفي کړي.
اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپله کابینه ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره ور وپیژني، خو له هغه وخته څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. د ولسي جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل د جرګې پنځه کمیسیونونه به د دغو نماندانو اسناد څیړي او وروسته به یې اداري پلاوي ته سپاري. په ولسي جرګه کې نوماند وزیرانو ته د باور رایې پخوانیو بهیرونو ته په پام داسې نه ښکاري چې دغه پروسه به له ستونزو خالي وي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. د دغه کمپاین یو مسؤول ډاکټر عبدالواحد نیازی ازادي راډیو ته وویل
چیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملي نسی، امکان لري شدید به دا څپه او دا څپه به امکان ولري چې ډېر زیات تلفات به ولري.
روغتي چارواکو په وینا په خوست کې تر اوسه د کرونا 422 مثبتې پیښې ثبت شوې او له امله یې هم 38 تنه مړه دي. په ټول افغانستان کې بیا له 30,000 ډېر کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1,500 کسان مړه شوي. په زابل کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د هغوی د نورو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې. د زابل د ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې راغلي چې د والي محمد نبی احمدزي په مشرۍ په دې غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی د کمیسیون ټولو غړیو ګډون کړی و چې پکې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کمښت، د دوی پر اقتصادي، تعلیمي، روغتیایي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې پر شته ستونزو باندې خبرې وشوې او په اړوندې لازم تصمیمونه ونیول شول. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي احمد زی د اړوندو دولتي ادارو استازو ته لارښوونه وکړه چې میرمنو ته دې د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې خپل نهایي کوښښ وکړي او په اعلان شوي بستونو کې دې لومړیتوب لوستو او په کار پوه میرمنو ته ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې وکړې. د ماکرون د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو د اکتوبر په 19مه په پاریس کې سره کتلي. ماکرون تیره میاشت له عراق څخه د کتنې په مهال د دې هیواد د خپلواکۍ ملاتړ کړی او ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او د عراق په چارو کې د بهرانیانو مداخله هغه اساسي ستونزې دي چې بغداد ورسره مخ ده. دغه راز ویل شوی چې دواړو مشرانو د یو فرانسوي شرکت د هغې طرحې ستاینه وکړي چې په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره وړاندې کړي. کاظمي چې د روان کال په می کې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه، حکومت ژمنه کړې چې هغه وسلوالو ډلې به چې د عراق د بې ثباته کولو هڅې کوي وځپي. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا سخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. د لویدیز دولتونه لوکاشینکو د یو مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. سخانوفسکایا پرون په یو بیان کې وویل د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د پولیسو، د قمندانانو او د قانون د تنفیذ او د نورو ادارو امر غیر قانوني دی. لوکاشینکو بیا پرون ظاهرا اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی.
موږ خپل تکتیکونه بدل کړي، موږ آرام اقدام کوو او ټول به پیدا کړو. پرمختللي امکانات موږ ته د دې کار زمینه برابروي. موږ له مخکې دا کار کوو او هر یو به د خپلو اعمالو نتیجه وګوري.
لوکاشینکو د اګست 9 د ولسمشرۍ د انتخاباتو سترګټونکی ځان بولي، خو سیاسي مخالفان دغه انتخابات له درغلیو ډک بولي. او د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر تللی، پرونې وروسته له هغه سفر نیمګړی پرېښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له خطر سره مخ دی. نوموړی به په خپل کور کې قرنطین وي. د بلغاریا د روغتیا وزیر وویل د بلغاریا له یو پوځي چارواکي سره چې ولسمشر د اکتوبر په 14 کتلی و د کرونا ویروس ازموینه مثبته وه. دغه په وینا د بلغاریا ولسمشر به هم د دغه هیواد د روغتیايي اصولو له مخې قرنطین کیږي. د رسمي شمیرو له مخې د هغو کسانو شمیر چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي له 2.5 لکو اوښتی دی. که غواړئ خبرونه بیا ولولئ، د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. آدرس مو دی azadiradio.com. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیاله پاتریشا ګاسمن په افغانستان کې د جګړو په شدت اندېښمنه ده.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
د خړو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم په کې حداقل پرمختګ کې له جدي خطر سره مخامخ کوي.
په کندهار کې د ماینونو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي.
څلور سو اته اتیا یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې وزن په ماینونو باندې لړلې دي چې دا 1.5 کیلومتر مربع ساحه کېږي.
په کندهار کې د ماینونو د شنډولو د مرکز د همغږۍ مسؤل غلام نبی شاکر و. د امریکا متحده ایالات وایي چمتو دي له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غځېدو په اړه سمدستي خبرې وکړي. بیا مام سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د بشري حقونو د څار د سازمان یوه مسؤله وایي ملکي وګړي په افغانستان کې د روانو شخړو اصلي قربانیان دي. د آسیا په چارو کې د دغه سازمان مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. اغلی ګاسمن دا اندېښنه هم ښودلې چې د جګړو شدت په دوحه کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی دی.
د آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د شخړو دوام په قطر کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کړي دي. میرمن ګاسمن تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو سره د دې هیلې زیاتې شوې وې چې شخړې به کمې او یو اور بند به وشي.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
د شخړو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم په کې حداقل پرمختګ کې له جدي خطر سره مخامخ کوي. موږ د ملکي وګړو په وړاندې د حملو او ګواښونو د زیاتوالي شاهد یو چې البته دغه وضعیت افغانان ډېر اندېښمن کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند، بدخشان، غور او فرا په ګډون د افغانستان یو شمیر سیمې د خونړیو حملو شاهدې وې چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو تر څنګ په زرګونو کسان هم له خپلو کورونو بې ځایه شول. میرمن ګاسمن د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
له هلمنده په راپورونو کې موږ نه یوازې د طالبانو لخوا بلکې د حکومتي ځواکونو له لورې د ناسنجول شویو بریدونو په اړه د اندېښنې وړ خبرونه لرو چې ډېری ملکي وګړي یو د بل په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د دې لپاره دا یوه بېلګه ده چې د جګړې لورې د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره لازمه احتیاطي اقدامات نه کوي. که طالبان ادعا کوي چې د ولسي خلکو ساتنه کوي، موږ تر اوسه په ملک له هغوی په دې اړه څه نه دي لیدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي چې د روان 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2200 زیات ملکي وګړي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبان یو بل ملکي وګړو ته په زیان اړولو تورنوي. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی وای د طالبانو له مرکچی پلاوی سره په کتنو کې له هغوی د شخړو د کمیدو او د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه پرله پسې غوښتنې نه دي منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د تېرې دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په دې کچه د شخړو زیاتوالی به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې تر پوښتنې لاندې راولي. د دواړو لورو مرکچیانو د تېرې سپتمبر میاشتې له 12مې راهیسې په قطر کې غیر منظمې غونډې کوي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلې چې د سولې د خبرو لپاره پر یوې کړنلارې موافقې ته ورسیږي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
افغان سوداګر په کابل کې د شوکو او غلاو لامل په سوداګریزا راکړه ورکړه کې د 60% کموالی خبره کوي. د سوداګری او صنایعو د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل په ښار کې د غلاو لویرې په ورځ کې تر 15 ساعتو کاري وخت راکم شوی چې په خصوصي سکتوري ناوړه اغیز کړي. د کابل د ښار ځینې دکانداران د ښار پر روان وضعیت کې د جدي بدلون او د امنیت د راتلو غوښتنه کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي چې په کابل ښار کې وسلوالو غلو او شوکو سوداګري زره کړه ورکړه له جدي ننګونو سره مخ کړې ده. د دغه فدراسیون مرستیال خنجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د غلو لویری دکانداران او نور بیلابیل کاروباریان سهار ناوخته او د مازدیګر وختي کورونو ته ځي چې د چارې سوداګري زره اغیزمنه کړي.
د زمان په لحاظ باندې 3 ساعت 5 ساعت زمون کار کم شوی دی. نو زه فکر کوم 60% په مجموع کې تجارتي او اقتصادي چارو کې کمښت راغلی دی، او د دې نه دا معلومیږي چې حتی په ګمرکونو کې عواید د منځ ته تللي دي. تاثیرات یې واقعا د بل هر وخت نه ډېر زیات منفي دي.
ښاغلی الکوزی زیاتوي چې وسلوال غله دوکانونو او سترو مارکیټونو ته ننوځي، خلک لوټي او کچا ورسره مقاومت وکړ ان وژني. د کابل یو شمېر دکانداران وایي چې د غلو له ویرې سهار وختي کار ته نشتلای او مازدیګر وختي کور ته ستنېږي چې ورسره کاروبار زیانمن شوی.
کابل خار کی کاروبار باقیاتی زندگی باندې ډیر تاثیر غورځولی دی، ځکه چې کاروبار هم ډیر ځای په شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د جرمونو له ډېرېدو سره د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل امنیت مسؤلیت په غاړه اخیستی. ښاغلی صالح تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د جرایمو د کمولو لپاره ټول کابل ښار تر استخباراتي پوښښ لاندې راغلی. د کابل امنیت قوماندانۍ وایي چې په کابل ښار کې په تېرو 2 ساعتونو کې د بېلابېلو جنایي پیښو په تړاو 15 تورن کسان نیول شوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ورزو کندهار ته د ماین پاکۍ د ادارو د همغږۍ مرکز وایي لا هم د دغه ولایت پر شاوخوا 122 کیلومتره مربع ځمکه باندې ماینونه او نور ناچاو د توکي شته چې د خلکو ژوند ګواښي. د کندهار ولایت د میرویس روغتون چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د ماینونو او ناچاو د توکو 340 قربانیان ورول شوي. د صادق رښتینی په راپور کې په اړه نور جزئیات اورو.
پنځه کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې څاروي څرول چې شخص وي ماین پرې وچاودېده. آغا جان چې اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی، چاودنې ترې یو لاس او یوه پښه اخیستي.
بیا ما کاغان تر اندر سیرا دا یو دا اورونن دند ستبل ټاپون لاس دا اورونن چیرې ولا غره غندلو دا سلام ټکنو دا غلا دا نور له اوس کوڅنه جوړ
دا یوازې 15 کلن هغه جان دي چې د شخصي ماین قرباني سوی بلکې په دې ولایت کې د پخوانی شوروي اتحاد او کورنوي جګړو رئیسی فاتسوی ماینونه او همدارنګ په سړکونو کې د وسلوالو لخوا نوې شودل سوی ماینونه هر میاشت لسکونو کسانو ته مرګ ژوبل اړوي. په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر سرپرست مشر غلام نبی شاکر وایي سره له دې چې د ماین پاکۍ د شپږو بېلابېلو ادارو په مرسته په تېر کال کې تر 2 میلیونه کیلومتره زیات مځکه له ماینونو او ناچاودو توکو پاکه کړې، خو لا هم په کندهار کې پراخې مځکې په ماینونو ککړې دي.
438 یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې اوس هم په ماینونو باندې لړلې دي، چې دا 1.2 کیلومتره مربع ساحه کېږي چې اوس هم د ماینونو شتون هلته موجود دي. په تعصب سره باید ووایم چې په اوسني وخت کې د ملکي کسانو تلفات د ماینونو او ناچاو توکو د وجې زیات دي، چې د تیر جنوري تر اګست تر میاشتې پورې 240 حادثې موږ په کندهار کې لرو د ماین او ناچاو توکو پر ملکي کسانو، چې یوازې پر ملکي کسانو باندې سوي دي، چې دا 130 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د کندهار د میرویس روغتون سرطبيب ډاکټر نعمت الله په تیرو شپږو میاشتو کې د ماینونو د پیښو د ورول سو قربانیانو په اړه وویل
تقریبا 340 مشته دا واقعې د ماین راوړل سوي دي، چې په دې کې اکثریت ماشومان هم شامل دي او ښځینه هم شامل دي. اکثریت دا د ماین د وجې څخه دي چې مړي هم پکې
په کندهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ولسي مرګ ژوبلې د خوندیتوب د برخې مسؤل نعمت الله حسنی وایي دا کمیسون د ماینونو په چاودنو کې پر زیاتېدونکې ولسي مرګ ژوبلې اندېښمن دی.
د ملکي مرګ ژوبلې ګراف ډېر لوړ تللی دی، تر دې چې په دې روان کال کې معنی تر ټولو خونړۍ میاشت نهصد میاشت چې په کندهار کې تقریبا د ملکي مرګ ژوبلې ګراف ډېر لوړ معرفي سو او تثبیت سو. کندهار کې د ملکي تلفاتو ارقام
افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې هر کال پکې د مځکنیو ماینونو چاودنې په زیات شمېر ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. د ماین پاکۍ د موسسو په وینا تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي ستونزمنه ده چې د دې ځای خلک په بشپړه ډول د ماینونو له شره خوندي سي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم احمد شیبر تقوک دوچی د افغانستان پاړې لویدیز مطبوعات کتلی او تبصره پیل کلی.
د افغانستان د سولې د خبرو ناڅرګند برخلیک او د شخړو زیاتېدل هغه موضوعات دي چې د نړیوالو چاپي خپرونو توجه جلب کړی ده. بریتانیایي ورځپاڼه انډیپندنت لیکي که چېرته د افغانستان د سولې په خبرو کې ښځې نه وي دا خبرې ناکامه کیږي. د افغانستان د دولت په 21 کسیز پلاوي کې 4 مېرمنې دي، خو د انډیپندنت په باور دا شمېر کم دی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي له ښځو او یو شمېر نورو سره د اندېښنې شته چې د ښځو د حقونو په برخه کې د 2 لسیزو ترلاسه شوې لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نه شي. انډیپندنت د مدني ډلو یوې څېړنې ته اشاره کوي او لیکي د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه 4.6 په سلو کې د دې خبرو د ناکامۍ مخه نیسي. د دې څېړنې له مخې که چېرته ښځې د افغانستان د سولې په بهیر کې شاملې وي په راتلونکو 15 کلونو کې به د دغه هېواد د پایدارې سولې تضمین وشي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اندېښنې او خبرداری ته اشاره کړې ده. ښاغلی خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې اوسنی وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده او دا یې له ګواښه ډک بللی دی. د دوشنبه پر ورځ ولیکل دا باور چې د مذاکراتو پر میز د امتیاز ترلاسه کولو لپاره باید شخړې ډېرې کړي ډېر خطرناک دی. د خلیلزاد په اند دا نظر د سولې بهیر زیانمنولی شي او د افغان مشرانو د پخوانی ناسمې محاسبې د تکرار سبب بشي. واشنگتن ټایمز بیا په خپلې خبرې کړې مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره خلیلزاد ښکاره اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې بیا دا راغلي چې طالبانو په وروستیو کې په هلمند کې پراخ بریدونه وکړل او په ورته وخت کې دې ډلې وویل د امریکا بریدونه د افغان ځواکونو په ملاتړ د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه ښکاره سرغړونه ده. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لګیت ویلی وو چې د اتم میاشتې پخواني تړون له اصولو سره سم د افغان ځواکونو ملاتړ سرغړونه نه ده. واشنگتن تایمز ویلي کې طالبانو ویلي دي که چېرته د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه ودروي دوی به هم له حملو لاس واخلي. په دې لړ کې د یکشنبې په ورځ هم په خور کې ځانمرګ برید 14 ملکیان ووژل او تر 130 ډېرې ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی خو په افغانستان کې تر دې مخکې د ځانمرګو اکثر بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی.
د امریکا متحده ایالات وی چمتو دی چې له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غزیدو په اړه سمدستي خبرې وکړي. د نیو سټارټ په نوم هغه تړون چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2010 کال کې لاسلیک شوی د اعتبار موده د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. په دې اړه نوریاس نوری رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالات وی وروسته له هغې چې روسیې د نوي وړاندیز ملاتړ وکړ چمتو دي چې سمدستي له د هیواد سره د هغې موافقې پر نهایي کولو خبرې وکړي چې له مخې د دوی ترمنځ د نیو سټارټ په نوم تړون د یو کال په مخه غځول کیږي. روسیې د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ کړی چې د اټومي سروکو ټولې وسلې به کنګل کړي که واشنگتن هم ورته کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګوس پرون سیشن بی په یو لنډ بیان کې وویل د روسیې دغه لیوالتیا چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره ښکاره کړې ستایي. هغې زیاته کړه متحده ایالات چمتو دي چې سمدستي په دې اړه له روسیې سره خبرې وکړي او یوه موافقه نهایي کړي. اورتاګوس دغه راز وویل تمه کوي چې روسیه هم ژر چمتووالی ښکاره کړي او ډیپلوماتان دې کار ته وګوماري. پرون تر دې 3 ساعته مخکې روسیې د دغه تړون چې د راتلونکي کال په فبروري کې د اعتبار موده پای ته رسیږي د یو کال په مخه د غځېدو وړاندیز کړی و. روسیې ویلي دې ته چمتو ده چې له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د هغه شمیر اټومي سروکو د کنګل کولو لپاره سیاسي ژمنه وکړي چې دواړه لوري لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي بیان کې ټینګار کړی چې د دغو وسلو کنګل کول ځکه غځوي چې دواړه لوري وخت ولري د اټومي وسلو د یو هر اړخیز تړون په اړه خبرې وکړي او د داسې یو تړون امکان هم شته که واشنگتن نورې غوښتنې مطرح نه کړي. داسې ښکاري چې د روسیې دغه وړاندیز د نیو سټارټ په نوم تړون د برخلیک په اړه هغه فاصله چې د دواړو لورو ترمنځ ایجاد شوې وه لنډوي. واشنگتن تېره اونۍ د روسیې وړاندیز چې له قید و شرط پرته یې دغه تړون د یو کال په مخه تمدیداوه رد کړی و. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی د هر یو هیواد لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکې په 1550 پورې محدودوي. واشنگتن چې د اټومي وسلو د کنټرول په برخه کې له نورو تړونونو وتلی موسکو ویل هغو څخه په سرغړونه تورن کړی او داسې احساس کوي چې له دغو تړونونو ډېره ګټه روسیه پورته کوي نه امریکا. واشنگتن دغه راز پر پیکینګ هم غږ کړی چې له دوی سره یو ځای شي چې د نیو سټارټ پر ځای یو بل بدیل تړون عمومي. خو چین چې د روسیې او متحدو ایالاتونو په نسبت ډېرې کمې اټومي وسلې لري دغه وړاندیز رد کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مننه کوم چې تر دې دمه ازادي راډیو ته غوږیاست. د خوست روغتیایي مسؤلین وایي خلک باید د کرونا او بعد دویمې څپې له راغبرګېدو سره د ځان ساتنې روغتیایي لارښوونې جدي ونیسي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د وبا نښې او علایم لري خو تکلیف یې ډېر نه وي نو ښه ده چې د روغتونو پر ځای کور کې ځانونه قرنطین کړي. روغتیایي مسؤلینو یاد څرګندونې د دغه ولایت د اسماعیل خیلو، مندوزوی او نادرشاکوټ په ولسوالیو کې د کرونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي د موټریز کاروان په مهال ازادي راډیو ته کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې روغتیایي کارکوونکو د هوا په سړېدو سره د کورونا وایرس د نوې څپې د راغبرګېدو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی پیل کړی دی. دوی له خلکو غواړي چې ټولنیز واټن مراعت کړي، لاسونه د څو ځلې په صابون پریمینځي، د لاس ورکولو دې ډډه کوي، ماسک دې کاروي او که د ناروغۍ علایم ولري خو بیماري یې سخته شوې نه وي نو په کور کې دې ځانونه قرنطین کوي. د ډاکټر عبدالواحد نیازی په نوم یوه عامه پوهاونکي د نادرشاکوټ په ولسوالۍ کې ازادۍ راډیو ته وویل
انسانانو د کارو د فعالیت نم نه کیږي او کار بکی بازار ته بځي یا خونځي ته بځي دفتر ته بځي د اوس پونځي یا نور فعالیتونه شروع دي اما کارونه شروع دي نو په دې حالت کې امکان دي ست ده ک چیرته مخنیوي تدابیر په سمته عملی نسی امکان لري شدید به دا صفه او دا صفه به امکان ولري چې ډیر زیات تلفات به ولري نو په دې خاطر باندې باید خلک دا باید په نظر کې ولري.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند پیراخي لوکلی او سپینګری فیض محمد وایي خلک بي وزل دي اضافي کوټی نه لري نو نشي کولای چې واټان مراعات کړي.
کورونا په براک خومیک په کړه کې دا باز دا سیرو وایي چې کورونا دا د بیا ما وځي خله پټوي بل سړی ته ځن ما نه د کوي خو چې وسایل نه بیا چی وږي نه دا ماغه مکسین اندیش دا څه شول دا مکسین امکسان درستلی چې بیا ورسېږي کسونه ترسېږي چې وسیون وي یغه ته ورکوي غریبون ته نه ورکوي زه وا کوټه لرم په هغه وا کوټه کې سرګ په صلا دا ویا ویا کمال اس پیندل اس کسه خلخونه پیوا کټه کوي دی په صلا شي ویا شي سره مجبور دي خلک وګایدا
د خوځ د روغتیاي مسؤلینو په وینا تر اوسه نه د معلومات چې کورونا او بابا څومره موده دوام پیدا کی خو خلک باید د کورونا سره عیار شي او د روغتیاي لارخونو او د قرنطین د شرایط رعایت ته په پام سره ژوند وکړي. د ساري ناروغي د برخې مشر ډاکټر ګل احمد شاله کڼوال وویل
موږ د هم قرنطین چې دا غد نړیوالې ټولنې لخوا موږ ته توصیه شو ده چې کچرته مریضون شدید تکلیف ونه لري د سینبندي سلنډي تکلیف ونه لري ترغه پوری باید هم قرنطین ته دغه توصیه شي. د دې په اساس باندې موږ خو د خوښ مشتو ته دا پیغام ورکوو چې کچرته مریض تبه ولري ټوخی ولري زکام ولري ریزش ولري او د ستوني تکلیف ولري په دې صورت کې باید ماسک وچوي او د ټولنې څخه د کورنۍ څخه 2 متره فاصله مراعت کړي.
روغتیایی مسئولین وایي په خوست کې تر اوسه 422 د کرونا وایروس مثبت واقعیت ثبت شوي چې 8 کسان له قبل وفات شوي خو د دوی په وینا د مثبت واقعیتو ناتایید شوي ارقام خواوشا 800 دي. په خوست کې تیره اونۍ د کرونا وایروس 2 نوي مثبت واقعې هم ثبت شوي. د وروستیو ارقامو له مخې په افغانستان کې د کرونا وبا 3315 مثبت واقعیت ثبت شوي چې 1499 کسان ورڅخه مړه او 3290 کسان له دې بیماری بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
وروزګان کې کروندګر وایي د انارو حاصلات نیمایي راکم شوي. نباتي ناروغیو او جګړو د انارو پر حاصلاتو اغېز کړی او وروزګان ته د تللو لارو تړل کېدو یې بیا بیې هم راټیټې کړې دي. په دې اړه شریف الله شرافت یو رپورټ له وروزګان را لېږلی.
سیف الله د ترینکوټ ښار اړوند سفید خار سیمه کې د انارو پر باغ اوبه لګوي. په وجرې بځمکه د جوړ شوي باغ انارې پر پخېدو دي خو سیف الله خوښ نه دی. حغوی په نورو کلونو کې د انارو له حاصله لکونه افغاني ګټلې خو ساش کال هم انارو مرزونه کړی او هم حاصل کم دی او سوداګر هم نه لري.
کلیم ګرده یو راسته سوله دا وسم د توري توري وخه کې پکشي کې دا وس دلته ما پښکې ګرځي د نم د توري وخه کې په دا انارو باندې چاودو د انارو باندې په ډکې وي مچان باندې ستا خوش کاته کړی دی چې د چیش څخه کړی دی ایوانی سره وکوه دا بل د غسر وکوه دا تو کوت دا ورکوه اړه وې نو بالا مسار ولاکه په خلاصيږي چې د چیش څخه دا غره کم دی پروش کال شو دا او ساش کال خو ولاکه مزه تلویزیون چې تلرمې ساجله دروږي روغ انار خدای دی.
سیف الله وای دا انارو د مرزونو د مخنیوي لپاره ټوله هڅې وکړي خو پایله نه درلودله. پاترین کوټ کې بزګران وای نه یوازې دا چې دا انارو اصلې ساج مرزونو ځپلي بلکې دا انارو رسیدلې باغونه د جګړو په سیمه کې هم پاتې دي. کریملا یو له همداسې لسګونه باغدارانو څخه دی چې 15 جریبه باغې د جګړې په سیمه کې پاتې دي او د حاصل ټولول لپاره نسی ورتللای.
تیر خوریم پکڑی ونو گرد کول مو داغه تو مین لری نو دلته په د کریا پسرا کی پراته یو په کریا پراته یو تقریبا سلوی شتنه د 15 جر شتنه یلداری را پسې د نو داغه تو مین داغه و چې مر سلات را ټول کو مر تو د کور خپل او چری بو په سر ته پورس ور داغه چې مر ته دی ور بند وسی ور بند وکي او مر د خپل انار و سلات را ټول کو یواز او مومن مر د نه د ټول مسلمانانو ارزای چې مر بندونه جی باید ور بند وسی چې د خلک خپل سلات ټول کی
گمان نکیږي چې د اوربان پاړدی د کریمولا په څیر د ورزګان د باغدارانو هیلي لږ تر لږه په نږدې ورځو کې پوره سي. په ورزګان ولایت کې د انارو د باغدارانو ستونزې دلته نه ختمیږي چې مرضونه او جګړو یې حاصلات کم کړي، بلکې ورزګان ته د لارو بندېدلو په دې ولایت کې د همدې کمو انارو بیې هم نیمایي راټیټې کړي دي. و دیش کلن نصیب الله د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې انار پلوري. د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې دا مهال د یو کنداري من روغ انارو بیه 80 افغانۍ ده، خو ویل کېږي چې په ګاونډي ولایت کندهار کې بیا د همدې یوه منانه روبیه تر 200 افغانیو پورې رسیږي.
شریف الله شرافت له ارزګان راپور را لېږلې و هلته د انارو حاصلات نیمایي راکم سوي ځکه چې نباتي ناروغۍ زیاتې دي او هم جګړو د انارو پر حاصلاتو اغېز کړی او هلته ارزګان ته ورغلې لارې تړلې دي. په همدې سره رسېږو د پروګرام نیمایي ته، لنډ خبرونه واورئ. ټاکل شوی نن ټول شپږویشت نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د ولسمشر اشرف غنی له لوري ولسي جرګې ته ورمعرفي شي څو د باور رایه خپله کړي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. په زابل ولایت کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو د لارو چارو باندې خبرې وشوې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړې دي. د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر پرون تللی و، وروسته له هغه خپل سفر نیمګړی پرېښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له ګواښ سره مخ دی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. لنډ خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام دویمه برخه پیلو. لومړی له پاکستان یو راپور لرو، تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبروم. د پیپلز ګوند د مشر لخوا په کراچۍ کې د محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار اچولو په لړ کې وروسته د خبری کانفرانس وروسته تیر ماښام د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کراچۍ د حالاتو په اړه د پلټنو امر کړی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو په یو خبری کانفرانس کې دا پوښتنه کړې چې په 2 بجو د سهار د سیند د پولیسو مشر کور ته څوک ورغلی وو او هغه دوه کسان څوک چې د پولیسو مشر یې له ځانه سره وړی وو. بلاول ویلی د ایسای مشر او د پاوز مشر دی د خپل ادارې پلټنې وکړي چې هغوی د په کومه نامناسبه طریقه په دې صوبه کې کار کوي. د پاوز مشر جنرال باجوه له بلاول سره خبرې هم کړې دي او ژمنه کړې چې حالات به بیرته سموي. په دې اړه د آزادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال غلام غاوس یو راپور جوړ کړی او تر هغه وروسته به هم آزادي اوریدونکي اونیز پروګرام خپور شي.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19 نیټه سهار وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروسته د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کراچۍ د حالاتو نوټس اغیستلې دی او د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوي دي چې د کراچۍ کور کمانډر دی د حالاتو پلټنې وکړي او حقایق دي معلوم کړي او زر تر زره دي خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې د کراچۍ د کومې مخصوص پیښې ذکر نه دی شوی، خو د پوز د مشر لخوا د کراچۍ د حالاتو په اړه دا امر د هغې وروستو ورکړل شوی کله چې په سین صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سین صوبې د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دي پوز او استخباراتي اداره آی ایس آی هم د خپلو ادارو په اخله پلټنې وکړي.
ایچ ایس ایل سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ٹی آر جی تک، سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے
تانو دا مشرانو نواخلا تر لوڑو پولیس افسرانو پوری ٹول پولیس دا پختن کوی چی ہا گسو کو چی دا دو بجو رستے سہر وقتی زمونگ دا پولیس و مشر کور را گیر کرے وو او ہا گا دو کسان سو کو چی دا پولیس و دا مشر یا آئی جی کور تا ورگلی وو او سحر سلور بجې د پولیسو مشر چرته وړی وو. زه د آی ایس آی د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجونه غوښتنه کوم چې د خپل ادارې پلټنې دی وکړي.
اپنا ادارې کې آپ انویسټیګیشن کرو.
بلاول بوټو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی وو، نو د سین صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوي دي او اوس ځینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړي دي.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمونگ پولیس یا استیپاگانی ورکوی یا پا چوٹیانو روان دی او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره ده او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړی ده چې د سند د پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند د پولیسو دوه مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیر ورځ د چوټۍ د کولو خواستونه اړونده چارواکو ته لیږدولي وو او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې یادونه شوې ده چې په ترڅ کې یې پولیس د سخت خپګان، فشار او غم سره مخامخ شوي دي. د چوټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکلی شوي دي چې د دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپله دنده نشي ترسره کولی او د خپګان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول غواړي. بیا روستو د سین د پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا پخپور شوی یو روستی بیان کې ویلې شوې دي چې هغه خپل د چوټۍ یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده او د نورو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسي. د پولیسو د مشر لخوا د چوټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي او د بلاول هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوې دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. مختدیو کی چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ، ستاسو د خوشی په هیله د دې د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاید یستي، په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد وو چې دغه جنگونو نه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم
رسولی دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ دې ته مجبور سولې چې خپل کورونه تخوز یو په نور سیمو کې ځای پر ځای سي. یعنی اوس دوی په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسي هغه پیغامونه چې موږ سره مشترک کړي دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو څرګندونې واورو او ورځو ستاسي نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایلو مو د ازادي راډیو سره شریک کړي دي. نو ډېر وخت مونږ نیسم. اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څه وایي.
دا ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازاد یم. نور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات دي. مسلمانان ډېر د کورو څخه یو ته بلد د ځاسمه د دغه د ځاینه لري په لشکرګاه کې چې تر شنه اسمان لاندې شپه تیري. نو مرکزی حکومت په خپلواک مو سره دا ځاګ دي چې په اړه نو کې چې د هلمند د بیواز له خلکو سره بشری کومکونه وکړي. والسلام به احترام د ناوې ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمعګل همت يم د هلمند ولایت د ګریشل سالی استاد سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر شتون دغه د یل د جلول پوری شراکه واوري. د هلمند په ګریشل سالی کې د تور زما کې جنگونه و لاري بندې چې پر ګریشل سالی بیا چې کله سړی ګریشل سالی ته ولاړ دي د سنگوريان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریي په یو نامه بل نامه بیا وای تاسو طالبان اس چې موږ طالبان یو د مو علاقې یو د طالبانم نه ملکی خلک یو بیا د سلیت روپی غواړي. نو د بل مو څنګه دا چې دا شبکوم کار کوي شه دی. اول خو مو دا غوښتنه چې دغه د ګریشل سالی حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړي. دا ملکی خلکو د سنگوریانی ګری. نو دی وایي دا د وطن خدمت دی. دا د وطن خدمت دی. د دې خدمت په موږ به ختیرو د ملکی خلک ګری او د ازادي راځي ته ډیر مننه.
بلی السلام علیکم. زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام بریزم. دلته جنګونه ډېر زیات دي. لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بند ده. ګرانی ده. دلته د کلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري. نو هله چې دغه جګړه په نوو د فائټر کې شي د نور مخنیوي سره خدای په امر.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د فیرات سپټوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هله هو مې دي دغه نو څخه خوایش دي. دغه د یلمن بیا ځای خلک چې د لشکرګا او شاته راغلي دي د زموږ ورونو وزمش خون دي وزمش من دي. بیا په بعد علاقه کې د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د هله هو مې دي چې دا دغه خل سره مرسته وکومک وکي او طالبانو ته بیا زداره وایم چې عبادت دختانو کوم دختانو د غدون مسلمانانو ته چوکي د فار الله سره تباہ او برباد مخاله تاسو سره بالا ولا لنین په ورځ د اخیرات سوي کې دا خو تاسو بندگان نه دي. خدای الله پاک چې له جلاله هو بندگان دي. تاسو څنګه داسې د خلک نه ولا الله ته تم ورپوري ولا اول کې یاستي او پر مرګ باندې یې سرطان نه کوي یا څو چې مري په څه تاسو په چوکي د پاره غوندې وژني. الله پاک جل جلاله هو بس تاسو سره سوي کې تاسو په خپل ګریوان کې شرط ووږي نور نو وخت نه نسم. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلام علیکم سودان کارانو اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. وروره دغه سمور دا پیغام وروره دلته پر موږ باندې دا شی ته شال دی چې دا ولسمالی ستیا ونه راغور دی چې بالا د رنده واره د سپار کې لکه مو چې ته دغه منځ ته وسته لمراست. نو یو به ملامت کې بسته زنګوي چې زه زنګل څور وخت به چول نه ګورم مخه وسنه ویلې الله سره سره باندې دغه نه وای چې دا د ګناه کې مسلې بس دو مخه ته ورول چې ولې ګورل دا چې کړو چې په یو بس نه دا خپل د وخت د من کښ چې نه کښ نه وسپات دي په یمات د شته مو ته یو دکان کې مدر کور تر تاسو خدای روي د دوله د غره باندې وسو بل څه چې په دې د ایوان چې چمو ته لاله لکه سره د بدر از الله سره چې موږ څنګه نه نو سره موږ نو سره دې چې موږ نو او هغه دغه سردار ډاکټران چې وو څوار چې ماسک په کلی لاس کې د وزر کلداري راکړه چې لاس کې چې نو خو دوا پیل چې دوا دغه چې دوا دغه چې وتن د زره شپږ در الله زره وو ته وو سلام تو چې په چا لا کو نه چې سل په نه پیل چې نو دا وو تن د زره شپږ در دا خو مو خاران د کوم خوا په یو د دغه د عوامل د نه راغور دي نو تاسو دا سم به خدا چې در په درو باندې منو نه ستړي کی بل از خدای تعالی د قران کوم بل ستړي کی بل خپل دغه چې بل د دغه لا خپل د ژوند مراد شي دوه مخدم میاش کی بل د نو دی هغه چې مو د دې خبره د خبر کښته نو څه پاتې د شر مو جو ته جو په چی دی په یو کال کې ګرن د څوره معنا د هم به خل نه جایز د خل زلم د چې مو سره کیږي السلام علیکم
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مور سره شریکې کړې وي موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه خدای یو کې چې اړوند مسولینو هم دا اوریدلې وي او د خبرې لپاره هڅه وکړي په همدې تاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونې اورو چې د ازادي رادیو سره په مرکه کې کړې دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی دا په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي
موږ خپل تر هغه حد